قدر منوردن کوتر ارسلوم ریز ما اوز ما ده همکاران و سلامونا او نیکی هیلی اومانی نند چارشنبه ما شام ده دوزار نونسم میلادی کال ده اپریل ده میاشتی لسمه چه ده دیر لسوه تنیوی میگیری شمسی کال ده همال ده میاشتی ده ویشتی منی تیسر برابر ده 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 اخبلن شبیخ پراونستاسو ده خوشی او روخ جا پهیل شرکوم په دا خبرونه کې د ورځې یو مهم پیښه په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم مرکه تاسو او ستاسو د روغتیا په خبرونه کې به په لندن کې د داخله مریضۍ د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون وحیدی خبرې د ویټامینونو ګټې د انسانانو د بدن لپاره او د پروګرام په لړ کې بدای در سلیم په اواز کې یو ښکلی سندره هم واوري. د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منوردونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مسایلو لیکنې کړي دي. ډیپلوماټ امریکایي خبرونې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کېده که ټوله نه وه، ډېر امریکایي مبصران د ده کامیابیو سابقو ته په پام سره دا هرکلی وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پرېکړې ډېر هرکلی ونه شو. ډیپلوماټ لیکي په لویدیځ کې خلیلزاد د استثنایي ډیپلوماتیک وړتیا په خاطر منل شوی، خو په خپل پلرني ټاټوبی افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقالعاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بن له کنفرانس نیولې طالبان له استاد سره د سولې تر خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریانات کې د خلیلزاد مهم رول ته چې له ده څخه یو لانجمن شخصیت جوړ شوی دی اشاره کوي او لیکي. خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې په روانو خبرو کې هم ساتلی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو له جریانه د مدني ټولنو، ښځو، حتی د افغان حکومت په څېر د مهمو شکیلو اړخونو په ایستلو سره له حده زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلومات خبرونې په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شوه چې که د خبرو بهیر اوښ شي نو ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې بیا ټنګ د افغانستان د سولې هڅو ته کتل دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یو شورا جوړه کړې. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشري ولسمشر محمد اشرف غني پر غاړه لري او په کې د اوسني پخواني حکومتي چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا د طالبانو سره تر دوه موارد ویان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې شوي دي. امریکا ټینګار کړی دی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نیایي نه کیږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کیږي افغان پلاوي له طالبانو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو نومونه لیدل کیږي. نیویارک ټایمز د سولې عالي شورا د رنشار د رئیس محمد عمر داودزي له قول لیکلي چې د طالبان سره د راتلونکې اونۍ غونډه به د دواړو نورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې وینا سیاستوال ګوندونه او د خلکو استازو د وروستي پرمختګونو هرکلی کړی دي، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګرځي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه په مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلاف لري او د اختلافاتو تر ډېره د مذاکرت کوونکو ټینګ په اړه مطرح شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د درویش کسانو فهرست ته کتلي چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی دي. مقاله لیکي دې فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دي د ښځو د حضور په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نمونه لیدل کیږي. نیشنل انٹرسٹ مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمي خلیزاد په اړه کړي د ویلي و چې ښاغلي خلیزاد په افغانستان کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلي محب د ولسمشر غني په استازیتوب دا خبرې کړې دي ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او افغان حکومت یې له منځه وویست. مقالې کې که څه هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر پوهیږي چې ښاغلي محب دا څرګندو له ځان نوي کړي خو د مقالې په وینا دا خبرې چې د ولسمشر غني استازیتوب یې کړي وې د امریکا د بهرنی چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي ونه ښيي او په غبرګون کې یې له امریکایي چارواکو سره په غونډه کې د ښاغلي مهم پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسۍ په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ وي متحدان باید ونه ویشل شي. د بلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر یاد شوی دی چې د شمالي کوریا په خاطر یې د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتینې امریکا هیوادونو سره د ټرمپ روابط ته اشاره شوې ده چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر پر وړاندې یو لاس پاتې شي. مقالې کې دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبان ته ناسمه مفکوره ورنه کړل شي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نورې ګټونکې ده. مقاله همداراز وایي چې دا مفکوره هم باید ورنه کړل شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هر حالت کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي که د سولې موافقه وشي او که نه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غني او ولسمشر ټرمپ اداره له یو بل سره مخالفتونه لري دوی به د سولې توافق پر ځای لاس پر لاس کښیني. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلي محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود خو اوس باید دا خبر هېره شي او ښاغلي محب ته بېرته له امریکایي چارواکو سره په غونډه کې ځای ورکړل شي. همدارنګه نیویورک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو د منځګړیتوب سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنی وشلي دي. د دې مقالې لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسولو لپاره د یوې اډاینې د جوړېدو هڅې پاکې کېږي په وروستیو اونیو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخت شوي دي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې په افغانستان کې د پسرلي رسېدو سره هوا توده شوې ده او په دې وخت کې معمولا جګړې تودېږي خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو زیاتېدو سبب شوي دي ځکه چې د لیکوال په باور هر لوري هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي د دې سربیره چې طالبان له امریکا سره د سولې څو پړاو خبرې ترسره کړې دي دا ډله هم هره ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. همدارنګه د کابل د نوي ورځپاڼې بیا هم د افغان سولې او د دغې سولې د ضمانت لپاره د اروپایي ټولنې ژمنې او ورسره د تړلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان د سولې د ضمانت په اړه لیکلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې د ملاتړ پریکړې تصویب او د دغه بهیر د ضمانت په اړه هم خپل چمتووالی اعلان کړ. په مطلب کې دا هم راغلی چې افغان دولت د اروپایي ټولنې له دې کاره هر کله کړي او په دې اړه له هرګ په یو خبر شوې خبر پاره کې راغلی چې نوموړې ټولنه په بېلابېلو هیوادونو کې د سولې د پروسې له تضمینه بریالۍ تجربه لري. ورځپاڼې کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په تصویب شوې پریکړې کې راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید په راخیز وي د حکومت د تایید وړ او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی راکمونکی وي. په مطلب کې د پریکړې د منځه په اړه همدام راغلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر باید په نړۍ کې تر ترهګرو د ګواښونو مخنیونکي وي د دغه هیواد د ټولو اتباعو بشري حقونه پکې خوندي او د دغه هیواد دولت او اساسي قانون ته په دوام ضمانت وکړي. استیصوب ورځپاڼې د ښځو او مدني ټولنو په اوله لیکلي زموږ له سرو ترو کرښو دي سترګې نه پټېږي. د همدې ورځپاڼې سره مقاله کې راغلي ټاکل شوې ده نن له طالبانو سره د مذاکرې توسري سرې کرښې د ارګ په غونډه کې مشخص شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي دي ټول افغانان د دې نتیجې ته رسېدلي چې د افغانستان د کشالیت د زور او جګړې له لارې نشال کېدای. د سرمقالې لیکوال په باور خو حکومت لګیا دی او بیا هم د زور او تاوتریخوالي له لارې د ستونزې د حل لټه کوي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي دي سوله د بریا په لور ځي ځکه اروپایي ټولنه به د تضمین کتر والي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی. اروپایي ټولنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي تضمین پکې شوی او د تیرو اتلسو کلونو سیاسي اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلی دي اوس به ولیدل شي چې طالبان او که حکومت سوله غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غني د سولې راتلو لپاره هر څه تیار دي، خو برعکس طالبان اوس هم ټینګار کوي چې د حکومت په نوم له چا سره خبرې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې د موافقې د تصدیق لپاره به د اروپایي ټولنې تضمین ګټور وي. ورځپاڼې لیکلي دي اروپایي ټولنه له دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې د موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي پایلې به ښې وي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر فاروق اعظم همدا اوس زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د سولې په اړه بېلابېلې هڅې شروع شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار ښاغلي زلمي خلیلزاد کابل ته سفر درلودی. د نورو چارواکو او بېلابېلو ډلو د مشرانو سربېره د افغانستان د ولسمشر سره په داسې حال کې لیدنه کاته درلودله چې د دوی اړیکې هم ترنګلې شوې دي. که څه هم د دوی د لیدو په اړه پوره جزئیات نه دي ورکول شوي، خو داسې ویل کېږي چې د سولې د مشورتي هیئت طالبانو سره د خبرو په اړه خبرې کړي. تاسو د زلمي خلیلزاد دغه سفر او کابل ته، آیا د ولسمشر سره به پر داسې یو توافق سلا شوي چې هغه د سولې او پروسې ته ګټه ورسوي؟
خو خبره دا ده چې د زلمي خلیلزاد دغه سفر خو د امریکا د پالیسۍ سفر دی. دا خو د امریکا نماینده دی. امریکا په خپل سیاست کې غټ تغییر راوړی دی او دا یو مثبت تغییر دی. په دې معنا چې تر اوسه پورې چې نشانې دي، هغوی غواړي چې مسالې ته حل کړي. داسې خلیلزاد هم تجربه کار سړی دی او دی دا کار ته موظف شوی دی. طبعا ستونزې شته، او ستونزې هغه دا دي چې د کابل حکومت اتلس کاله د امریکا د پوره حمایت او ملاتړ د ناتو د ملاتړ برخوردار و، او دوی اوس چې دا امریکا وځي هغوی به ډېر ناران وي، ځکه چې دا واقعا خو د روسانو په وخت کې تکرار شو چې روسانو ګورباچوف اعلان وکړي چې زه وځم، نو هلته خلک چې په حکومت کې وو د افغانستان د برک په مشرۍ دا ډېر ناران وو او هغو ته زاري کړل چې مه وځي. یعنی دا قابل فهم ده. دوی به خو به طبعا په کابل حکومت کې مشکلات وي، هغوی به ناارام وي، هغوی به وایي چې سب موږ جنګونه وکړه موږ، یعنی یو دلیل هم لري. هغه په دې معنا چې وایي چې تا راته وویل چې دا طالب ستا ورور دا تروریست دی، دا دښمن دی، دا ووه دا مرګ تا ټوپک راکړي، تا پیسه وویل، تا ویل چې په کور کې آرام مه پرېږده. ما سوله وکړه اوس بیا او ما وروسته وویل لکه، یعنی قابل فهم خبره هم ده، لیکن امریکا هم قابل فهم خبره ده. مستر جامت خو زه درته نه شم اوسېدی، جنګ دي زما پیسېم دي زما سلیم دي. ما موږ ویل چې دلته به یو حکومت جوړ شي، یا زموږ غلطي وه چې سم حکومت جوړېدو ته مو پرېږ نه شو، یا ستاسو غلطي ده چې د دې ټولو وسایلو د دې ټولو امکاناتو سره یو سم حکومت جوړ نه کړی شوی. هر چا چې ده خو اوس نتیجه دا نه شو تر جامت ته دغه حالت په دوام نه شو ورکولی. نو امریکا یو نوی استدلال لري، حکومت هم استدلال لري، خو بالاخره چون د حکومت لاس کمزوری دی، امریکا یې په کومکو ولاړ دی. خو حکومت وایي د امریکا خبره بیا مني، په ولو چې په کرایت بیا مني، په تکلیف بیا مني، خو مني دی بالاخره. دا ځکه چې خلیلزاد ورته ویلي وه چې زموږ فیصله دا ده چې د امریکا چې دا زموږ وځو. او بله خبره دا هم ورته کړې وه، هغه خو هم زوره په لاس کښې دی. ورته ویلي وه چې تاسې اولادونه خو په جنګ کښې نه مري، تاسې خو محفوظ یاست، په جنګ کښې خو نور خلک مري، نو ځکه هغه څوک چې اولاد یې نه مري هغه سوله هم نه غواړي. یعنې یو نوی لاس یې هم ورپېچلی و، نو غالباً نزخ تل فکر کم چه ولو شکر کابل که با خلق خوشانم نی مگر سوزی تا با خمخاز دی یو ترا یو خواب اولی او دار اکم با طالبان هم بین ویلی فشاری چه دو غال بسر کشینی چه جنگ و سر کلی دی ولو چه آغا وست با کمزوری حلق که دی دوی با دادی کمزوری کمزوری نو فکرنی دو دنیا فشار وست با سر طالبان هم دی دازما تحلیل دی
دا چې د سولې په اړه یو پلاوی د ولسمشر د خوا ټاکل شوی دی او په هغه کې بیا هغه پخواني جهادي رهبران هغه کسان چې په درغلیو او نورو غیر قانوني کړنو تورن دي په دغه ډله کې شامل دي، آیا دوی به وکولی شي چې د سولې په دغه خبرو کې کوم بریالیتوبونه لاسته راوړي او بیا هر یو خپلې ګټې پلټي؟
نه حکومت کوشش کوي چې دا هر څوک یې قابل فهم ده حکومت کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي. حکومت مثلا دا ټول د اتلس کاله چې څوک پر قدرت دي دا ټول په دې مشران یې په دې مجلس کښې ناست و چې د فیصله یې وکړه چې هیات وټاکي، هیات هم د دوی په خوښه وټاکل شو. دا هیات به هلته ځي په عین حال کښې دغه حکومت هیات به هم هلته وي. دوی کوشش کوي چې د هغه خلک بیا په یو بله خرافه هم هلته کښېني، مثلا په فزیکي ډول هلته ورشي، بیا به په بدل شکل هم کوشش کوي چې د مدني ټولنې په نوم ورشي هلته کښېني. همدا خلک بیا به په کوشش کوي چې د ښځو د په نوم باندې همدغه د دوی لوڼو ښځې به هلته کښېني، د همدغه دوی به وي. بیا به کوشش کوي چې د رجال برجسته او د مهمو خلکو سیاسي خلکو په نوم، یعنی حکومت به کوشش کوي چې دغه یوه ډله یو ګروپ خلک دا په شپږو اوو نومو په دې مجلس کښې کښېني چې څو امتیازات واخلي او سیاست یې کوي ده. لیکن خبره دا ده چې طالبان څومره غدا قبلوي او یا آیا امریکایان رښتیا غواړي چې یو عادلانه سوله افغانستان ته راشي، او که به هر چا ته بیا د دې سولې تفاهم جرګه چې ده دا به هم کلونه دوام لري او افغانان به بیا به وایي چې افغانان په خپل منځ کښې نه سره جوړېږي، د ځکه چې افغانان خو طبعا نه جوړېږي چې یو سم میکانیزم نه وي، یو سمه نقشه نه وي، یو څوک د قطر حکومت ته دی اوس دعوت پرېږي خلک قطر حکومت په څه پوهېږي. موږ خو د هغه خبره کول چې موږ ته یو فرصت راکړي چې موږ ګړي څوب وکړو، افغانستان خلک پېژنو، مسایل پېژنو، یو سړی په شپږو دروازو نه پرېږدو چې راشي. سم واقعي سوله چې یو شرافتمنده وي د ملک لپاره، خو هغه فرصت افغان ته څوک نه ورکوي، افغان خو بېچاره دی. لیکن مثلا یو ملک دی چې پیسه لري، هغه څه وایي وایي دغه هر څوک خپل نصف راکړي، که یو څو محدود به یو بېطرفه خلک هم دعوت کړي، مګر نور به ټول دغه خلک وي بیا به سره کشي وو سره الا امریکا په دې چې یو یعنې دې ته یو میکانیزم رښتیا امریکا په رښتیا سوله وغواړي یو میکانیزم ورته پیدا کړي. نو دا اوس دا لار ده. سلام علیکم.
نو که چېرې د ولس خبره وانه اورېدل شي، د ملت خبره وانه اورېدل شي، او د ملت واقعي استازي په دغه سو خبرو کې ګډون ونه کړي، آیا داسې بار به در منزله ورسېږي او داسې سوله به وشي؟
نو خیر، دا خو یو لو معامله ده، دا خو ډېر لوی اوس بحث دی. دا خو داسې پېښه ده دا ځکه چې مثلا تجاوز وشي او خارجي تجاوز، دا تجاوز د وینو په بیه د سرو په قیمت تجاوز دفع شي، خو د تجاوز محصول څوک محکمه نه کړی شي، هغه د تجاوز محصول بېرته په حکومت کښې پاتې شي. یعنې دښمن د دروازې څه وشړل شي پر کړکۍ بېرته راشي، بیا هغه د تجاوز محصول بیا ناست وي په حکومت کښې، او هغه د عام ولس هغه قرباني هغه هدر ولاړې شي. دا اوس یعنې تقریبا دغسې کشمکش دی، ځکه چې هغه کسان چې دا یا مثلا غټ طاقت هغه خو وځي، مګر خو بیا وایي چې زما خلک بیا په بېخې نه پرېږدي، وایي خامخا آینده حکومت کښې به زما خلک وي، او چې د ده خلک په آینده حکومت کښې وي معنا حکومت نه شو، د ولس حکومت نه شو. او دا هر څه روسان هم کوشش ده. اوس وګوره، د مسکو په جلسه کښې روسانو بېرته خپل خلک په پښې کښې انجبس کړه، یعنی اینده حکومت چی جوری شد ما خلق وقت بشیدی او شد ده خلق وی چه فو وقت پاپا که رسای معامله ده روسان مرسو و خلق و رژیم داری لیکن او سم روسان کوشش بی چه ده دوی خلق علت حکمان پاتسی او چه ده تجاوز محصول حاکم پاتسی بیا خونو پاکستان چه تجاوز نسو ماد که ما سو پر زروازه وستی نو پر سرکی پراوستی بیا اتایی داون چه مول سار وقت وایی چه پر افغانان یا پر جنگ گتی و پر سوله که بایی یه لیه پر سیاست که بایی اخم دقیق یه دایدی چه افغان عام و لس خود یا چاره ها خود جهاد مو که آقا خود فرق قربان که آقا خود ملک دفاع و که آقا خود دیدین و وطن دفاع و که مگر خو عام و لس خود اکنات نیستی که آقا دا اخفل ورود و سایدم که تا دا حکومت خونستا چه کار به تسی وکی از موش تالیم افتا چون لاله چندی چون آقا ایمان داره نیده از موش تالیم افتا خونم امو لاله دا غرب تالیم اکریده یا دا خاریج تالیم اکریده یا دا آقا تر تاثیر لنده یا دا آقا ایمان آقا دا ملت آقا عروضو نستم چلوال بیای خود سیاست خو میدان تو اغوی لاله شو که اغوی دا قدرت افار انتیازات و دشمن تورست که بیدای اغا اغا شایی چی وینی دی اغا اغا تعلیم اغا طبقه اغا چی پر مذاکرات کی اغا بیا اغا بایدی نو پا دیگه وجه از اغا خبر راستی چی اصلا مجرد پا جنگ در فوق سیاسا چی بایدو ایلا سیدان شا عام و لس ساده دی در خطن در رو کس شده در در پار خبری کی در ملت پر نمی کی در اغا چل نکویش چی در لاله چی دی او خپل دې خپل وطن مدار دې خپل کور دې خپل ورور دې خپل په دې ترتیب یانګي د مذاکرات ولا د ملت واقعي نه منځګر نه دی دا د خارجانو را کوهوري چې کړي او چې خارجان په مطرح دی هغه وایي چې پایند حکومت چې زما سره اصلي دی بیا خو نه هغه ماس نه سو هغه خو یعنی برته امر معاملات خو چې هغه په جنگ او د فرق په سوله کې ونه ګټل شوی
همدارنګه خلیزاد د سیمو یوادونو ته په دغه لړکی په سفر کې واځي پاکستان ته سفر وکي او هلته دغه هیواد چارواکو بیا داد وکي چې په افغانستان کې د سولې پروسه کې مثبت رول بازی کوي اما د دغه هیواد لومړي وزیر عمران خان ویل دي چې یوازنۍ لاره د سولې د موقت حکومت جوړېدل دي چې د هغه مقصد هم دغه ډلې دي چې باید په موقت حکومت کې راشي تاسو د هغه څرګندونې او د خلیزاد سفر و پاکستان ته څنګه رسئ؟
او د افغانستان دروازې و جوالن خو نومات دي د ملک کې خو رسمي 50 مملکت خو نظامي حضور لري او داسې به یو څه لس شل مملکت هم خو نو غیر نظامی حضور لري ملک چې ګرد اوس هر چې امریکا سوله غواړي دا به امسایګانو ته ځي چې خپل ناتو ته به ووایي خپل امسایګانو ته به ووایي چې تاسو ټول خو دلته یاست موږ ستاسو ټول یو داسې حکومت به جوړوو چې موږ ستاسو ګټې په شي کې خوندي وي نو د ملت مسله خو د دوی سره نه ده مطرح ولې د دوی خو دوی به زما استا دپاره به څه کړي خود پاکستان ته به ځي ایران ته به وایي روسیې ته به وایي چې ته سمکاري وکړي او هغوی به هم په افغانستان کښې خپل اهداف ګوري انده قبیل فهم ده دا ډېره مغلقه خبره هم نه ده چې افغانان خپل د ملت منافع نه ګوري او خپل شخصي منافع ورته ګوري او د ملت منافع تر شخصي قرباني بیا نو د خارجانو څه خو نو دله خو بېخي شته نه هغه خو باید داسې وکړي راغلو د عمران خان دې خبرو ته چې یو موقت حکومت جوړ شي دا سم توجه کېدای شي او بعد هم د مداخلې پای سم توجه کېدای شي خو لیکن د یو موقت بېطرف حکومت خبره خو ما خو دا خبره ما ډېر کلونه مخکې وه کرني ساس ته کړې وه چې دا افغانستان کښې بالاخره به دا جنګ باید ختم شي او یو حکومت باید راشي چې جنګي ډلې ونه چلوي او یو بېطرف و موقت حکومت وي دا جنګي ډلې چې رایه په هر څوک راشي که په ګډه راشي که یوه ډله کامیاب شي هم مشکلات به ولري او که دواړې ډلې په ګډه حکومت وکړي نو دا بیا د ملک دپاره لویه فاجعه ده یو ما ورته وویل ما دغه حکومت چې ده اوس یو لاس دی امریکا تر شا ده یو حکومت دی په خپل مسله دی نه چلېږي نو څه نه چلېږي خو هېڅ حکومت یو نه شو دغه چې بیا جنګي ډلې هم وسلې سره یو په چوکۍ ناست یو په یوه دفتر کښې دا خو یو لو فاجعه مملکت ته را وړي د دې څه لار دا ده چې چې یو موقت به طرف حکومت جوړ شي. یعنی دا د دا په کلمه کلمه د محکمه د دې د پارکات کړي دي میکانیزم یې وړاندې کړي دي. نو له شرونه مې ورکړي دي په خارج کې او په داخل کې په ولایاتو کې دا مثلا څو وخت مخه هم مطرح شو، ما د خپل مطرح شو. اوس عمران خان ویلې د کو هغه په څه منظور ویلې چې رښتیا وایي او افغانستان ته حل پیدا کړي هم ده او کوایي چې څه دا جنګي ډلې دې بیا د حکومت جوړ شي. نو په جنګي ډلې خو دا ملک نه بس شي، یعنې که چا دا فکر وي چې موقت حکومت یې معنا دا چې ګډ حکومت چې وي او دا جنګي ډلې دې حاکمانې وي او د دوی تر نظارت لاندې دې بیا انتخابات وشي، دا قطعاً دا عملونه ده او دا ملک ته یو لویه فاجعه ده. نو په دې ترتیب زما تحلیل داره
د امریکا یو شمېر سناتورانو د هیواد بهرنی چارو د وزیر څخه غوښتنه دي چې د خلیزاده خبرو د جریان باید دوی سره شریک کړي. هغوی د خبرو پر شفافیت انتقاد کړی دي. تاسو ته هغوی د څرګندونې څنګه څېړي چې خلیلزاد ولې خپلې خبرې د نورو سره نه شریکوي؟ آیا په رښتیا هم د ده په خبرو او طالبانو سره شفافیت موجود نه دی؟
سیاسی مذاکرات نه د رادیو کار دی، دا نه د ژورنالیستانو کار دی او دا نه د دې چې و میډیا ته څوک ور وړي. دا سیاسي مذاکرات خو باید پټوي، باید د دروازو شاته وي. دا د زموږ د خلکو یو غلط تصور دی چې سیاسي مذاکرات دې په ګردو دنیا ته خبرې وي. هغه مذاکرات خو پر نتایج باید ورته خبرېږي چې مسله هم سي مسایل د دغه ویش خلک په خبر په دې ترتیب سره یو قدر خلک متوسې نارامه شي. هغه وایي چې زه د هغه دفاع نه کوم چې کېدای شي هغه چې مشکلات وي هغه زه نه وایم. زه نیچر د طبیعت د مذاکراتو شیم، دا ځکه ما د سولې کار کړی دی. ما زه د جنګي ډلو تر منځ ګرځېدلی یم. هغه خبرې خو چې څوک تا ته وکړي یا تا هغه ته کړي هغه بیا ته نه شاکې خو مخالف طرف بیا تیاري وکړي چې په تا باید اعتماد وي، ته باید هغه احمقې زه وپاسې هېچا سره د شریکې نه کوي. په دې ترتیب سره سیاسي بهیر خو یو ډېره لوه حوصله هم غواړي او ډېر مهارت هم غواړي چې دومره خلک ونه پارول شي چې فکر وشي چې دا سیاسي بهیر زموږ په ضد روان دی. لکن دومره هم نه وي چې هر کس چې هېڅ دا یې مسلک هم نه وي، دا یې کار هم نه وي، پر هغه باندې تبصرې کوي او هغه کشي او خوښي دی. دا یو جلا فن او جلا مسلک دی. دا خو کېدای شي خلیزاد حق په جانب وي تر یو حده چې دا مسایل پټ ساتي.
همدارنګه اروپایي ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د افغان د سولې ملاتړ پریکړې تصویب کړې. دغه بهیر د ضمانت په اړه هم خپلې چمتووالی اعلان کړ او ویلي دي چې په دغه بهیر کې باید افغان حکومت او د ښځو ونډه زیاته وي. او داسې ویل کېږي چې دوی په نړۍ کې چې دا تضمین کړی دي هغه موافقه سوی دي. تاسو د اروپایي ټولنې د بهرنی چارو د وزیرانو دغه پریکړه لیک څنګه
چې امریکا د اروپا او اتحادیه چې د ناتو هم د امریکا او د اروپایي اتحادیه د حکومتو څخه افکار لري، هلته هغه د امریکا متابعت کوي. په افغانستان کې هر هغه پالیسي چې امریکا پایست ترتیب کړې ده اروپایي اتحادیې تعقیب کړی ده او په پټو سترګو تعقیب کړی ده. نو اوس چې امریکا غواړي چې یو لار پیدا شي هغه لار به اروپایي اتحادیې هم تعقیبوي. نو که هغه هر څه لار وي هغه به یې تعقیبوي او هر هغه قدم چې امریکا غواړي واخلي هغه به اخلي. د هغو پالیسي پر همدغه او پر همدغه جهت روانه ده.
په ورته وخت کې د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته تیاری نیول کېږي چې په دغه جرګې طالبانو څخه هم دعوت سوی. هغوی نن اعلان وکړ چې په دغه جرګې کې ګډون نه کوي. تاسو دغه جرګې د جوړېدو پایلې څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتو کې همدا اوس زورواکي کوښښ کوي چې د استازو په صفت په دغه جرګې کې برخه واخلي.
زه خو وایم چې د مذاکرات دغه روان دي، د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات روان دي. د بین الافغاني تفاهم په نوم هم یو حرکت خواغ دي، یو څه شروع شوی دي. وایم چې دغو ته فرصت ورکول شي او د دغو سره همکاري وشي یا دغه ته کار وشي. دغه چې حکومت لوی جرګې جوړوي په دغسې وخت کې شایی و یعنی که دیسته دیدی جان تو اجنده و سوال دیدی چیز ما سره نده شده کفره شایی چه دیو هدف شوال دیدی و آقا هدف شایی چه دیدی پر نظر دیشی و مگر زخبال فکر کن چه و تاقه تاجبان و امریکا خبرو که فرصت وقت وستی ده که دیسته چه لنده لازی او یا که دیسته چه هم افغانستان حکومت واری
د بل لوري د حکومت او طالبان د خوا نظامی عملیات هم زور اخیستی چې تېره ورځ د هلمند په بازاجي کې پر یو کلینیک د بهرني ځواکونو د خوا چاپه ول سوله چې څو نفاره ووژل سره دوې ښځې ځان سره بوتللې چې دا مسله په فیسبوک او رسنیو کې ډېر زیات غبرګونونه راوپاروله چې دا د افغاني کلتور او فرهنګ خلاف یو عمل دی. همدارنګه طالبانو هم د امریکا څلور عسکر ووژل او بمې چاودېدونه کې یو شمېر زیات بېګناه خلک وژلي دي. په دغسې یو حالت کې چې تاسو د نظره تر څو اوربند ونیسي آیا سوله به وسي؟
زه خوایم چې اوس خو چې جنګ تقریبا و یو نتیجې ته د رسېدو په پرمصر برابر شوی دي. دواړه طرفه به کوشش کړي چې په نظامي ډګرکې یو برلاسی ترلاسه کړي. امریکا ټرمپ ویلي دي چې زه به ډېر بمباردم کوم ډېر نظامي قوت به اخلم، هغه به ډېر بمبارد کوي، ډېر نظامي عملیات به کوي. حکومت به هم امریکا هڅوي او خپله به هم کوشش کوي چې وښيي چې زه څوک یم. نو دا رقم طالبان خو به خود تمامې کوي. یا خو به نو په دې ترتیب سره دواړه طرفونه یا ټوله اطراف به د دې کوشش کوي چې د مذاکرات چې کوم سیاسي روان دي هغه د خپل نظامي بری او پرمختګ تابع کې او په دغه په مسیر کې وارزوي او د هغه هلته یو امتیاز واخلي. دا یو طبیعي خبره ده او په هر ده چې همدغه کار کېږي چې متاسفانه دا زموږ قوم دی او زموږ پر ولس باندې هېڅوک رحم نه لري او متاسفانه د حکومت چې ځان د ملت نماینده ګڼي متاسفانه هم در کار لازمه توجه چې په کار راغله یا نه ده کړې. دا ځکه چې په دغسې وخت کې باید حکومت چې ځان مسؤول ګڼي باید ورته متوجه وي چې ښه مبادا د دغه په امتیاز اخیستو کې زما قوم زهر شي او زما قوم باندې تکلیف راځي. دا ځکه چې د حکومت مسؤلیت خو د ولس ساتنه ده. نو دا جنګ دی جنګ کې متاسفانه دغسې او زموږ ملت
تاسو مخکې ویلی چې تاسو خپل د سولې پلان درلودی، په اوس وخت کې دا ستاسو پلان څومره عملي جنبه لري؟ آیا دغه ستاسو د پلان په اساس کیدای شي چې نور نړیوال او افغانان ورته پاملرنه وکړي او د دې لارې څخه سوله راشي؟
زما خو هغه وخت چې د امریکې او د کابل د حکومت خبرې نه وې ما دا خبره کړې وه. او اوس یې یو هغه موږ خو منځګړیتوب غوښتي چې ویکو چې یو شرافتمند حل داسې حل چې اول د افغانستان ګټې پکښې مطرح وي او بیا زموږ د ګاونډیانو د نړیوالو ټولنې ګټې د افغانستان د خلکو د ګټو سره هماهنګي چې همغه سي. موږ په دغه بنیاد باندې چې زموږ ګټې محور وي او د نورو ګټې پر دغه ګټو باندې عیار کړو داسې یو پلان موږ جوړ کړو چې دغسې یو حالت راولو. نو هغه منځګړیتوب هغه کسات په یاد وي ما په درې کاله مخکې په ارګ کې رئیس جمهورو صدر اعظم ته دا خبرې وکړې او دولت ته مې دا وکړې. خو هغه دې خبرو ته نه پناه شوې ونه منلې دا یې وکړې اسلامه یې وشوي. خو امریکا تر مخه موږ خو خپله کار نه کوو که درې کاله د مخه دا کار شوي وای اوس به د امریکا او د طالبانو مسله دومره حاده نه وای چې حکومت په عذاب و نه ارامه دی. خو مسله به د افغانانو په لاس کې وای، مسله به سم حل شوی تر اوسه به یو سم سالم حل راکوو. خو ونه شوه، هغوی فکر کاوه چې امریکا نه وځي، دا به ګرد عمر دلته یې دا منه سلوا به موږ ته رسېږي. نو اوس هغه امریکا چې وځي اوس هم نه ارامي ده او دا دی. یعنې موږ هغه چې پر هغه خپل وخت باندې چې موږ ږغ اوس هغه ږغ چون افغانان یو افغان چې څوک حق نه خوري هغه ږغ ته لبیکونه ویل شو. اوس بل اړخ ما د خبرې چې یو موقت بې طرف حکومت و هغه اوس هم هغه نظریات پر ځای ده. یو داسې حکومت دی د جوسي چې څومره مثلا کابل حکومت که ادامه ورکوي خو هغه خو عملي نه بده ځکه اتلس کاله دا حکومت پوهوی دی زه دا پنځه کاله نور نو څه څه شي په جوړه شوه چې که دا طالب هم وطلق شیش کی هیڅ هم نه وي دا حکومت خپله هم نه چلیږي په خپله یو ټیم نه دی چې یو ټیم نه وي یو شی خو نه چلیږي نو چې بیا هغه ورسره یو ځای وي اوس اخو بیا بېسي نه چلیږي که طالبان یوازې که یو مشکلات کوي خو طالبان چې حکومت ته په ناست وو دنیا په رسمیت نه پېژندل اوس چې دښمني کړي دي ډېر مشکل ولري نو یک یوه لاره دغه ده چې په افغانستان کښې په دننه اوږده باندې کښې بې طرف خلک راټول شي او دنیا کمکاري وسره وکړي دا بې طرف خلک یو د یو معین د یو څلور پنځو کال لپاره حکومت وکړي یوارې دا فضا ارامه کښې دا جنګي ډلې د حکومت لرې کړي د حکومت لرې شي وسلې د دوی د لاسته واخېستل د هغه دپاره ما څو شیان ویل دي یو دا دی چې زموږ امپایګانو غټ طاقتونه چې په افغانستان کښې په مداخلو باندې متهم و یا مداخلې یې کړي دي مثلا روسیې او امریکا او زموږ امپایګان چې دا دي دوی په تعهد کوي د افغانستان ملي حاکمیت او د ځمکې تمامیت دا به نه وي چې بیا به عملي وي د مرکز په ډېر معقت حکومت و دا په دې نامه و په هر نامه و مداخله دا به په ملل متحد کښې ضمانت کوي چې موږ په هېڅ نه مستقیم نه غیر مستقیم مداخله نه کوو او ارضي تمامیت یې په رسمیت پېژندو دا مداخلې به بندېده به یقیني کېږي. بله خبره به دا وي چې د امریکا حضور دا به بیا د هغه حکومت کوي چې څنګه حضور دي نظامي حضور خو په کلي باید ختم شي اقتصادي حضور به څنګه وي سیاسي حضور به څنګه وي. بله خبره دا ده چې وسلې باید راټولې شي د دې چا سره په ملک کښې غیر مجاز وسله نه وي البته زموږ پوندل لرو کوچیان لرو هغوی خپل ځان سره ټوپک د لیوو د دښمن دپاره یا په کلو کښې خلک پراتې دي لري خو داسې ټوپک چې هغه د سیاسي منظور دپاره څه کارول شي د مملکت د حکومت د ګواښ دپاره دا باید نه وي هېڅ څوک باید غیر مجاز وسله ونه وي دا باید سوله شي. بله خبره دا ده چې ټول مهاجر چې په پاکستان او ایران کښې دي دا باید افغانستان ته د ملل متحد د دنیا په کومک را وستل شي دنیا دوی مهاجر کړي دي دوی دا زموږ امپایګان اوس نارې وایي چې دا پر موږ بار دي او په عین حال کښې حکومت بیا نارې وایي چې دا زموږ په خلاف خلک استعمالوي او دا خلک بیا وایي چې ښه دوی بیا وي په عراق و سوریه او یمن کښې جنګوي هر څوک په دې مهاجر ته یا استفاده کوي یا استعمالوي یا وایي بار دي یا دا دا باید حتماً را وستل شي دا باید دې وطن ته د ملل متحد د لارې د دنیا د کومکو د لارې په افغانستان کښې بېرته نشته شي چې دا امن شي نو چې امن هم وسو او وسله ټوله شوه او مداخلات قطع شوه حکومت قایم شو یو بینالمللي فند د افغانستان دپاره جوړ شي چې دنیا کومک ورسره وکړي ځکه دنیا افغانستان خراب کړی دي داسې نه وي چې بیا هر مملکت را ځي خپلې روپۍ را اخېستي دې قوم چې ورکوم دې ته نه ورکوم دا تفریه کوم دا نه کوم د پیسو په نوم جاسوسي و هغه م پوسته که هغه مخ ته که هغه تقویه که هغه راوپاره قومي تنفر دا باندې چې یو فند انټرنېشنل منیټري فند د افغانستان دپاره هغه دولت پیسې واخلي او بیا هېڅ څوک په هېڅ نوم د دولت چوکات څخه د باندې د افغانستان کښې د پیسو د مصرف فرصت ونه لري دغه کارونه چې وسوه بیا دې دغه موقت حکومت آزاد شفاف انتخابات وکړي او دا دې تعهد وکړي چې دا حکومت د دې حکومت وزیران مشر تشر یعنې د حکومت دا غټ خلک یې مطلب دی قاضیان دوی سره دا به په آینده د راتلونکي حکومت کښې برخه نه لري دوی به خاص وظیفه دا وي چې شفاف عادلانه مطمئن انتخابات وکړي هر چا چې یووړه په ارامه دې خپل حکومت ورته تسلیم کړي اقتدار بیا هغه ته ولاړ شي په دې ډول به ملک پر یو سم مسیر روان شي او دا جنګي جنګونه به نور ختم شي ملک به خپل ځان وپېژني او دنیا به وپېژني دغه زما اوس هم دغه پلان اوس هم مطرح دی او زه فکر کوم چې بې له دغه هم بله لار چې دا زه وایم چې بې طرف موقت حکومت همدغه منظور دی چې بې له دغه بله سالمه لار هم نشته.
همدارنګه د سولې په هغه حالو جلو کې چې امریکا شروع کړی دی او والی طالبانو سره خبرې وکړي دا چې پر دې باندې زیات انتقادونه وسول اوس داسې ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد ویلي دي چې اول باید سوله د افغانانو په منځ کې وسي خبرې د افغانانو په منځ کې وسي بیا وروسته به امریکا او طالبان خبرې سره وکړي چې په همدې اساس داسې ویل کېږي په راتلونکې اونۍ کې به په قطر کې د افغانانو په منځ کې خبرې شروع شي چې په دې کې به د دولت او همدارنګه د دغه بېلابېلو ډلو استازیو مشران ګډون وکړي هم د طالبانو سره. نو ستاسو د نظره آیا دغه خبرې به پایلې ولري په داسې حال کې چې داسې انتقادونه موجود دي چې دغه کسان چې په دغو خبرو کې اشتراک کوي آر یې ځان ته خپلې شخصي ګټې پلټي او دوی هم د افغانستان د خلکو استازیتوب نسي کولی. نو آیا ستاسو د نظره دغه خلک به خپل منبجو کې کمې جوړجاړي ته سره ورسېږي د طالبانو سره؟
نو دا هم اوږده پروسه ده، دا خو اوس ابتدایي مرحله ده. دا ډېره مغلقه ګڼم نسبت و هغه ته چې امریکایانو طالبان خبرې سره کوي، هغه کېدای شي لنډه لار وي. دا مغلقه په دې ده چې افغانان به سره کښېنوي او افغانان ته به وایي وایي تاسو خپل په منځ کې سره جوړ شي. نو افغانان خو خپل په منځ کې مشکل نه ده، ځکه افغان خو اوس هغه افغان نه دی چې پخوا و. اوس خو هر خو مملکت افغانستان کې خپل سوري تقویه کړي دي او هغه به کوشش وکړي چې هلته وي او کشمکش به وي. او افغانان کېدای شي ښه خلک هم پکښې چې وي، کېدای شي نمایندګان د نورو مملکتو په نمایندګي مالته کار وکړي. یعنې چې هغه خبره ما چې دا یو وخت مخوره چې دا کار مثلا زموږ په لاس کې وای د افغانانو زموږ د منځګړیتوب، نو موږ خو بیا په دې شیانو پوهېدو چې څوک کوم ځای ته راسي کوم ځای ته رانیسي کومې خبرې کوم ځای ته دا جریان باید بوزو. اوس مثلا قطر دی چې د دې مشري کوي، قطر دا د مختلفو خلکو ته په مخ نیسي، د کابل د حکومت د طالبانو د بېطرفو خلکو سره. اول قطر ډېر بېطرفه خلک پېژني، نه پوښتنې به چې کوي، نه پروسه ده درته، دوی به ډېر په دې کښې ته تلیفون لري. دا رقم هغه کابل حکومت چې ما هر څوک ور معرفي کوي دی به وایي ښه دا په ښه دی قطر یم. په دې ترتیب دا پروسه بیا چې افغانان هلته کښېني سره کشي وي، یو څوک نشته چې ورته ووایي چې نه داسې ده او داسې نه ده. په دې ترتیب ما ته دا پروسه ولو چې بین الافغاني تفاهم نوم ښه ښه دی خو ما ته ډېر اوږده ښکاري او ډېر کار غواړي. دا کار یې دا خو دا خو یو ډېر ډیپلوماتیک مغلق کار دی، دا خو یو ډېر دغه تخصص غواړي، دا خو ډېر یو وطني خلک غواړي چې په دې جرګه ماران غواړي. دغه جرګه ماران چې دا موږ ستاسو د جرګې به کولې، دا خو زموږ په وطن کښې خاص خلک وه، قومي مشران و مشران سپین ږیري وه. دا غواړي دا اوس چې د بل په لاس کښې شوه نو بیا به اوږده هم وي او ډېر جنجالي به هم وي، خو زه امید لرم دعا کوم چې خدای کامیابه شي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر فاروق اعظم، تاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه ډېر زیاته مننه، تاسو ته زیات بریتوبونه غواړم. مننه، د خدای په امان. پوهان غلامت کشتیار، عبداللطیف کشتیار، عبدالغنی کشتیار، احمد ضیا کشتیار و زکریا کشتیار پسران، باقی پامل های کشتیار و اقبال نسبت وفات بی بی حاجی زیاگل کشتیار ولدای کلانی بشیر احمد کشتیار که جنازه دیروز در ملبورن به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان می رسند که فاتحه مردانه و زنه فردا پنج شنبه 11 مای اپریل از ساعت 2-3 تا 4-3 بعد از ظهر در مسجد افغانها واقع دفتون گرفته می شود. انا لله و انا الیه راجعون. گرانو او قدر من و اوریدونکو، در روغتیا په دا خپرونه کې مو د ویټامینونو او دا چې څه ډول په بدن کښې ویټامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي او باید څنګه له میوو سابو او نورو خوراکي مواد څخه ویټامینونه واخیستل شي مو په انګلستان کښې د داخله مریضیو ډاکټر ښاغلي همایون ویدي ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات درکړي. البته باید ووایم چې ښاغلی ویدي صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا د ایستایس توجه را ګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدي، ډاکټر امراض داخله عمومي، سلام های ماره از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
آقای آشنا تشکر یک جان از اینکه به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیو دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردین، مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب توریکی برای شما خفتر معلوم است، شما به این خصوص تخصص دارید. وجود انسان ها برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن می گردد. اگر شما در مورد این که با کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به تیر یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از دور که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A, B, C, D و خود ویتامین B باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 است و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه و این ویتامین ها باز با دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین ها است که با حساب انگلیسی رو میگن واتر سالبل، یعنی که توسط آب جذب میشه و کمک آب و دیگهش فت سالبل که با کمک چربی و روغن جذب میشه.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتوان آن را تکمیل نماید؟
برای این که آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درک میکنه، او یک اندازه وقتی میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین سی کم بود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیره های آدم خون میشه و وقتی که دندان خود آدم برس میکنه بیره ها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین ای کم بود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم پرابلم های چشمه با وجود میاره. مثلا ویتامین بی اگر کم بود داشته باشه، اگر ویتامین بی 12 مثلا آدم کم بود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین دی اگر کم بود داشته باشه آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هره که معمولا در اطفال وجود داره برام رکیت سیاد میکنن که استخوان های از نا کج میشه حتا و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائم را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفت که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان اخذ میکنه و یک تعداد از روغن، اینا را اگر توضیح کنید چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یک ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامین ها یا که اینا ای ویتامین ها در آب حل میشن. فرض میکنیم ویتامین سی رو ما میگیم. این ویتامین سی واتر سالبل ویتامین است. این ویتامین ها در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از این ویتامین ها بگیریم. و اگر در صورتی که ما این ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از این ویتامین ها در وجود آدم احساس شد. و بعضی ویتامین ها است که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامین ها در خود روغن حل میشن و این ویتامین ها در وجود ذخیره میشن، مثلا ویتامین دی، ویتامین ای. این ویتامین ها فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشه و اگر شما مثلا یک مقدارش یک مدت را اگر از این ویتامین ها نگیرین، او قدر کمبودی از او دفتن احساس نمیشه، دفتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامین ها را نگیرین، به دو صورت شما کمبودی از او را احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشد که کمبودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین بی 12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون، و یعنی ویتامین بی 12 در عدم موجودیت ویتامین بی 12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از این که هست که به حساب از این که اون نفر کم خون میشه و دلایل از این که ویتامین بی 12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه. بعضی مریضی هست که باعث میشه که ویتامین بی 12 گرفته نشه، فرض میکنیم در بنام پرنشست انیمی ها میگن رقم مریضی است که در میده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که در انتقال بته در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او بیست به شکل دیگه ویتامین بی 12 را باید سپلمنتش را برای مریض داده شد. بعضی حالت ها بعضی کسایی ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اکیدات ویژیتریان هستن یا ویگن ویژیتریان هستن، کسایی هستن که ایچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی را نمیخورن، چون ویتامین بی 12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و سریخ از او آدم باید ویتامین بی 12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا با کمبودی ویتامین بی 12 مواجه هستن. و همچنان هم که شما خودتان گفتین درست، در قسمت تفکر و در قسمت خود مغزم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و به اونایی که مثلا ویتامین بی 12 را دیفیشنسی ویتامین بی 12 و ویتامین بی 6 یا را مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را دست بگیرن و باعث از این میشن وقتی که اینا را میرن حتی نمیتونن خود امی توازن خود را دست داشته باشن، حتی اونا احساس از این نمیتونن که به زمین پای خود که میمانند و چی فاصله بتانن که ما شما وقتی که را میریم ما شما میفهمیم که کنار زمین میرسه و ما پای خود روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین بی 12 و به ویتامین بی تامین یا کمبود از این و در وجود از این احساس میشه، اونا به صورت درست نمی نمیتونن نمی تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگه متوجه باشین کسایی که به این امراض مواجه هستن، شکل را رفتن از اینا تغییر میکنن و این رقم میخواین که پیدا کنن زمینه وقتی که پای خود در زمین میمانن میپالن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که در این فاصله زمین است و میتونن آدم پای خود در اینجا بانه. ولی خود از این آپتیک رمی خود عصب که برای چشم عصب میترست آپتیک نرف اونمو رو التهابی میسازن که اگر کمبود ویتامین بی 12 باعث التهاب از این و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا به عصب که به دستا و پایا ارتباط داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که امنی ویتامین های بدنشان پرشنه؟ کدام میوه را باید استعمال کنه؟ از کدام میوه کدام ویتامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیزی که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه این سکت که باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم به خاطر از اینکه چون من رو قبل که اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالبل هستن و اونا رو باید در روزان هم ضرورت داره که آدم بگیره به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره به غیر از او آدم به کمبود از ویتامین های واتر سالبل مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر را که بسند اونا فرد سالبل هستند آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست داره به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجات بسیار جد مهم است و در پولوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگر نه به این که بسیار جد افراد شده ایش بسیار مهم است کارم بگیره و همچنان در پولویش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار ضرور است که بتوان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و با خصوص با معده در این مورد نظر شما چه؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نو نشان داده که درست نیست و باعث خود این خوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه درست است که در پولی خود فایده های خود داره اما نه به شکل که آدم باید بسیار زیاد دوره زیاد بگیره گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید این کمک زیاد میکنه در آینده که بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان به صورت توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش میتونین 40% از با وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین و چی رقم غذایتان متوجه باشین اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین دومی که از سیگارت کشیدن جلوگیری کنین از مشروب خوردن جلوگیری کنین زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری در این صورت میتونین که 40% از بروز سرطان در وجود جلوگیری کنیم
تشکر دکتر صاحب میخوایم در ارتباط به یک مسئله دیگه پرسان کنیم یک عدد اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده یعنی حساسیت داره یا الرژیک نامیدیم علت این حساسیت چی هست و چطور میتوان آن را تداوی نمید
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و اساسیت که مثلا وقتی که در اوائل بهار وقتی که معمی پولن درخت ها بسیار زیاد میشه اونا بسیار زیاد چشمایشان بسیار او میزنند همچنان اثر بسیار زیاد میزنند بینیشان جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلاه در موسم بهار به صورت مقدار زیاد به وجود میاد اونو رو نمیتونن قبول کنن که اگر متوجه باشین زیاد کرد این مواله که غربی بسیار زیاد دیدم شما در افغانستان وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد پنج نمی بردن یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و ای چیزا نبود اما در اینجا زیادتر است یا ای که درخت ها و گل های زیاد کلگیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی خب ما گارده یک قسمت دقیق گفتارم نمیتونم و شاید هم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و ای چیزا زیادتر است بسیار در مملکت با کردن به او خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شده و یه ایمیون سیستم است از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن خب معمولا در برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنن معمولا کمک میکنه ستریزین است یا لوراتیدین است این نامای دواست ما شاید داسترالیا به نامای دیگه یاد شد و یا بعضا یکی کمک هم میکنه قطره چکان چشم هم میتن یا بعض وقتا سپری بری بینی هم میتن که او سپری خودش هورمون استروید است ما خودم در قبلا دیگه از تحقیقات ها خوانده بودم که اگر شما بتانین حاصل از اون منطقه را پیدا کنیم که از خود منطقه اون اصل جور شده، در منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه، و روز یک قاشق چایخوری از این اصل بخورید، کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنید. و دلیل شامیست که اصل اخ میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواده و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونه که مقاومت پیدا کنه.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده، ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان باز دوای دیگه است مردم میره استعمال میکنه هیچ تأثیری نداره، در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه امو روزه که بگذاره و بعد از او یعنی که امو روز کمک دار میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین، مخصوصا امو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده، برای یک مدت برای چند سال یک پچکاری استروید استفاده کردن که دمو وقتی که دمو فصل شروع زمی حساسیت هم کسایی که میخواستن یک پچکاری میشنن که اونایی ضرورت نداشتن که دمو مدت سه ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوای بگیرن، چون او یک دیپای استروید در وجودشان پچکاری میکن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا نمی علایم حساسیت را نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه میشد که از جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر میشد. با او خاطر از او فعلا جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین، اما معمولا دفترها کش میکنن که بر مریضی خود ندن. در غیر از این تداوی مشخص بر از این وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است. سوالای دیگه هم هست چون وقت کم است، باز در برنامه‌های آینده شما را باز زحمت خواهیم داد در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما. برای شما موفقیتای هرچی بیشتر می‌خوام.
تشکر از شما، امیدوار هستم که تا اندازه تانست باشم به سوال شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
خوشا عاشقی خواد تا وقت جوانی، خوشا عاشقی خواد تا وقت جوانی، خوشا وطنی که رجان سے نگانی، خواهد.